یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په خیر دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراج لاس ټایم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروگرام WFPY د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 155 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 یاد کړی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی. دغې زلزلې تر ډېره په پکتیکا ولایت کې ډېر خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هڅې کوي او مرسته کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله کرکټ بورډ یو پلاوی سیمې ته استولی.
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
نوموړي د مرستې د رقم په اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلي هوتک دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان مخکې تر دې زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې د اعلان تر څنګ له نورو هم غوښتي وو چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي. د وروستیو راپورونو په اساس د راشد خان لخوا د اعلان شوي بسپنې ټولولو صندوق ته څه باندې 1,00,000 پاونډ ټول شوي دي چې پکې ګڼو نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت به چې په 2021 کال کې د نړۍ په سطح د تاریاکو 80% تولید کړي وو مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني لوبې کوي. دا لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبغاړو محسن رضایی او علي اکبر امیری د مبارزې په برخه کې او رستم اکبری د فورم د اجرا په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي. رابو شوده پروگرام معرفی تا په لومړی راپور کې به مو پکتیکا ته بوزو چیرته چې خلک له بد وضعیت شکایت لري.
د ټول څومره نفر وی ټول شایدام شي وزن نه هو مشم د پاتې شي وری په سعودي کې پته ده د تریزا مر څنګه ځونه څنګه پرته یو داغه کړنه خپل خراب دی.
په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې هم اوري چې د افغانستان د ملي ټلویزیون چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ګڼ لیدونکي وایي چې د دغه ټلویزیون محتوا ډېره بدله شوې ده.
مشاعرې کېږي هم ټول طالبان پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصطلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم درته خبرو.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 5.9 درجې زلزله وسوه طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسېدلې او اوس یې باید د کورونو د رغېدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ویش او د مرستو پر رسولو کې باید ډېر تنظیم رعایت شي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افسر د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,015 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه ده دا مو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو، دا واړه څه په وکړو راته ورستېږي، دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دي، دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې پکښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي. دا اوس موږ
خغلی ترابی وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې ټولولو لپاره خیمه لګولې او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې دي. تر دې څنګ د ننګرهار په ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره اعلان کړی وو او د وروستیو راپورونو په اساس باندې 3 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپل وسه مرسته وکړی، استاد صدقات په خپله شکل تر هغه کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز صدآباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف لګول شوی خیمه پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو او ټولو مسلمانانو او ټولو خلکو چې زموږ د دغه غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خونن پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو ادریس دی، زه په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرورلار کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سه شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو، خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو، سربندونو، کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دارالانشا وایي راتلونکي میاشت په دوی خپلې ناستې په آنلاین ډول پیل کړي. د دغې جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د یادو ناستو هدف د پخوانۍ ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول او له دې لارې د طالبانو حکومت ته رسول دي، خو طالبان په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تېر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم سوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د موکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کېږي. ښاغلي ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دې آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د 12 تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دی چې دوی په دې خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت کومکلینو مشکلات به بیانوي، دې کې به ښایي چې د یو چا تر څر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترې خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړی سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویاندې بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولسو مني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یې یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر به د صنعتي هیوادونو له مشرانو د لا زیاتو درنو وسلو غوښتنه وکړي. ولودمیر زیلینسکي به دا غوښتنه سبا د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د وینا پر مهال مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې د اوکراین پر ښارونو مرګونی بریدونه کړي دي. اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع خبرې کوي. لودین صاحب، د زیلینسکي په خبرو کې به مهم ټکي څه وي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د G7 له غونډې وغواړي چې له روسیې سره د جګړې خلاف لا پرمختللې درنې وسلې ورکړي. دا غونډه پرون یکشنبه د جرمني د مونیخ ښار په الماو ماڼۍ کې پیل او سبا د جون په 28مه یو وروستۍ ورځ ده. سبا به زلینسکي د G7 هیوادونو له سره مشریزي وغواړي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په وړاندې جګړه کې نور هم په درنو وسلو سنبال کړي. له دې غونډې سره هممهاله روسیې د اوکراین پر اودسی ښار مرګونه یې برید کړی دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ نن سهار وختي ویلي چې پر اودسی برید یوه ورځ وروسته تر هغه کېږي چې روسي پوځیانو کیف کې د هستوګنې پر یوې سیمې توغندي وتوغول. پر اودسی ښار روسیې 22 بم غورځوونکي الوتکې برید کړی او چارواکو پرته له دې چې د ټپیانو یا وژل شوو کراش میروخه یې راپور ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنو ته مرجوب لاوخته. په دې بمبارۍ کې څو هستوګنیزې ودانۍ او دغه راز د کرنې اړوند تاسیسات نړیدلې دي او د نړول شوو ملکیتونو مساحت 500 متر مربع خودل شوی. پرون د اوکراین ولسمشر نور سرګندونې هم کړې دي او ویلي دي چې دای خپل ملګرو ډیره تمه لري.
د جګړې د شدت په اړه باندې کوی چې څومره کچه کې ده دغه جګړه؟
او په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونه په وار وار ویلي، په ځانګړي توګه د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د روسیې له اړخه پر دوی بریدونه ډیر شوي دي. تیره ورځ د اوکراین پلازمینه کیف او مرکزی ښار چرکسی د توغندیو شاهد وو او لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شول او یولس نور ټپیان شول. دا له تیرو څو اونیو راهیسې پر یو ښار تر ټولو درانه بریدونه ښودل شوي دي. روسي بریدونه داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ لوهانسک سیمه کې د ستراتیژیک ښار سیویرو دونیتسک بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. تمه ده چې د جی 7 په سرمشریزه کې د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو خبره هم وشي. دا هغه څه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم غوښتنه کوي. ولادیمیر زیلنسکي په بیګنۍ وینا کې ویلي چې که هیوادونه په رښتیا هم د ملګری وي باید عملی ګامونه اوچت کړي او نه باید یوازې د وضعیت څارونکي ووسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د طالبان حکومت د مالی وزارت ویلي چې د ټولو دولتي کارکونکو د سرطان د میاشتې معاش له لوی اختره مخکې ورکوي. یاد وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پریکړه دوی د دولتي کارکونکو سره د همکارۍ له مخې کړې. مالی وزارت له ټولو دولتي ادارو غوښتي چې د خپلو معاشونو حوالې د سرطان میاشتې تر 15 د دې وزارت د خزانې لوی ریاست ته وسپاري. دغه وزارت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دولتي کارکونکو په معاشونو کې جدي ستونزې رامنځته شوې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم دغه ستونزې په خپل حال دي. مخکې یو شمېر دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ټولو هغو کسانو ته چې د فوریکس اپلیکیشن له لارې د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړی چې له دې وروسته په آنلاین بڼه دغه معاملې ترسره نه کړي. دغه بانک ویلي لا هم په مرکز او ځینو ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کیږي او دا غیر قانوني چاره ده. د افغانستان بانک ویلي هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. د راپورونو له مخې په فوریکس آنلاین بازار کې په ورځني ډول په میلیونونو ډالر د نړۍ په کچه نغدي راکړه ورکړه کیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمات له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاتی افغاني 44 پوله، یو ایرو 94 افغاني، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني 6 پوله، یو سودریال درویش افغاني 22 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 22 پوله، زر هندي کالدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کالداري 440 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واورو.
ګڼو لویدیځو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړی کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلی ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکاره احسان هڅاند یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو آنلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس پنی مرستې رسوي او په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خوړو نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلی چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکښې وژل شول، د خوړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره هم دراز د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د درملو 60 ټنه محموله له کابله اغېزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوې چې افغانستان اوس هم له هغو 2 هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالیدونکي ناروغۍ زیاتې نه سي.
یو شمیر افغان ژورنالیستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي، پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. خو د ملي ټلویزیون اوسنی مشر احمدالله وسیق وایي دوی یوازې د خپل پوځ ویډیوګانې خپروي چې دا کار په ډیرو هیوادونو کې معمول. جزئیات په دغه مفصل راپور کې
دلته د حسن سوري شته جنت خوشبویان پر کایستوري مین.
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونې د یو شمیر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطي تحرکات خبرېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوری نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل که نه، ګوره جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان اب کې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي. همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه اب کې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرۍ او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دې په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستواله شکریہ بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروانه خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګی شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په داسې ورځو کې موږ څنګه چې تعقیب کړی د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یوټیوب ټویټر باندې هم د ازادي راډیو غنې خبرونه په انلاین باندې په ویډیوي شکل باندې کتلای شو. موږ هڅه کوو چې لا دغه ویډیوي پروګرامونه تاسو ته په ژوندۍ باندې خبر کړو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو چې موږ ته را لېږلې دي.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلا څخه در سره پاړي کېم. یو خدای غل مړ د مساکلا سړک سرګي چې پوری ډیر خراب دی، دا غرا جوړ کی او بل نغلی دا امره سي چرول کی دا ټول دا غټ غټ مشران دا دغه خوري دا مسكين وسړي تنه رسیدي دا غل ما ته غن یو رسید لول کولو چارو. السلام علیکم،
پیغام ما داره که با افغانستان که دیر تره دیر دیر که تعلیم که مسئول که داره منگه پاکستان و پاکستان منتلاس داری و پاکستان و که افغانان دیر تعلیم و دیر تربیه پاکی که نو دیر زیمو نرسی یا نو تعلیم بگی دیر که دیر افغان دیر پاکستان دیر افغانان تعلیم دیر تعلیم یا جاهلانی کنه با افغانستان که تو خلق دیر تربیه دیوانی دیر که دیر خز و تعلیم ورسی جو تعلیم دیر جو دنر فرض ده اینم پاکستان نر بان فرض ده.
سلام غور سړی مې څنګه جوړ غته ده هلمند ویرا ته څنګه موږ ټول سره ستاسو ماشي امور وره موږ سره کم کوه کې ور موږ سره دا کوم کور دلته راځي دا دلته موږ هیڅ دغه مسكين څه ته نه رسیږي ټول پر خیر پر خپل روان دي موږ سره ولا کې هیڅ کوم کېږي انا بس والا د خپل خلک یور مستقي اندي والا موږ د بایټ بغت او سوال نه موږ کېږي نه او نګریانو څنګه په شرایط نکړي دي نه مرګي انو موږ به خیره نه سپي سره مو شي ور به موږ خبره تر نړیوال پر ور سوي. السلام علیکم،
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرو مته.